سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام او بجې شپې د صفی الله ستاننګ زای مو دغه خبری پروګرام ته خره غلاستویم. د امریکا د متحد ایالاتونو د پرمختیایي ادارې یا یو ایس ایډ مشر سامنتا پاور په یوه اعلامیه کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو په کار بندیز غندلی او ویلي دي چې دا پریکړه به یوازې د افغانانو لپاره د خدمتونو او ملاتړ په کمیدو کې اغیز ولري. نوموړي ویلي د نړیوالې ټولنې ترڅنګ د امریکا متحده ایالات له طالبانو غواړي چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي. پرون په ملګرو ملتو کې د انګلستان استازی باربرا وډوارد هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو د کار په بندیز باندې سختې نیوکې وکړې. هغه وویل طالبان په بکنی سراغي وویل طالبان د بشري مرستو تر رسولو د منځنیو پیړیو د ښځو ضد چلند ته لومړیتوب ورکوي. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په هرات ولایت کې انټرنیټ کافیګانې بندې کړې دي. د هرات یو شمېر اوسیدونکي وایي د انټرنیټ کمزوري خدمات دوی پخوا اړ کول چې انټرنیټ کافیګانو ته ورشي، خو اوس هغه هم پرې بندې شوي دي. په هرات کې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې په دغو انټرنیټ کافیګانو کې ناسم استفادې کېدلې، نو دوی انټرنیټ پرې بند کړی دی. طالبانو په بدخشان کې د ښځو غږ راډیو ته په دې شرط د خبرونو اجازه ورکړي چې د حکومت له پالیسۍ سره سم عمل وکړي. د ښځو غږ یا صدای بانوان د راډیو مشري ناجس روشنن ازادي راډیو ته وویل د فعالیتونو یو اونیز بند سخت مالی تاوان ور اړولی دی. هغې وویل طالبانو په دې شرط اجازه ورکړي چې بیرته فعالیت پیل کړي چې سندرې به نورې نه خپروي. یوه اونۍ مخکې دا راډیو په دې خاطر تړل شوې وه چې ګواکې سندرې د روژې په میاشت کې خپره کړې وه. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د دغه هیواد ملي امنیت د کمیټې په غونډه کې پریکړه شوې ده چې د وسلوالو ډلو په خلاف باندې به کوټلي عملیات کیږي. د کمیټې د یوې بیانیې له مخې دغه کوټلي عملیات به اکثر په هغو سیمو کې کیږي چې د وسلوالو مخالفینو پټنځایونه پکې وي او یا یې فعالیتونه زیات وي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزیف بورل نن د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د شخړو زیاتېدل وغندل او له دواړو لورې وغوښتل چې له زغمه کار واخلي چې روان مذهبي مراسم په آرام ترسره شي. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تاوتریخوالی وروسته تر دې ډېر زیات شو چې د جمعې په ورځ په تلبیب کې په یو موټر د ډزو پر مهال یو ایټالیایي ګرځندوی ووژل شو او 15 نور ټپیان شول. تر دې مخکې د لویدیځې غاړې په اشغال شوې سیمه کې دوه اسرائیلي سکه خویندې د ډزو پر مهال ووژل شوې. داو د افغانستان سیم یو نړۍ مهم خبرونه کولی شي د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک پاڼې کې د خبرونه ولولې.
ترشنه آسمان لاندې
زیر آسمان کبود
د ازادي رادیو د ترشنه اسمان لاندې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم په دې خبرونه کې درته هر کله وایم. تیرونه ملګرو ملتو خبرداري ورکړ چې 28 میلیون او 3 لک افغانان بیرنه یو مرستو ته اړتیا لري، خو سشکال یې له افغانانو سره د مرستې لپاره د غوښتلو پیسو یوازې په سلو کې 15 ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتو د مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي چې د 2023 لپاره د افغانستان په خاطر د څه باندې 4 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه کړې چې تر اوسه پورې مرسته ورکوونکو هیوادونو د دې پیسو یوازې 15 سلنه ورکړې ده. اوچا تر دې وړاندې هم ویلي وو چې د اوکراین جګړې له افغانستانه پام اړولی دی، خو د طالبانو له لوري د ناحکومتي مؤسسو پر شزینه کارکونکو بندیز او ورپسې د ملګرو ملتو پر شزینه کارکونکو بندیز سبب شوی چې افغانستان ته د نړیوالو مرستې له زیات خطر سره مخامخ شي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د پنځشنبې په ورځ په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ملګرو ملتو د شزینه کارکونکو پر کار د بندیز په اړه ځانګړې غونډه جوړه کړه او د طالبانو د دې اقدام په وړاندې د غبرګون پر څرنګوالي خبري وکړې. د امنیت شورا یو شمېر غړیو وویل چې د ښځینه کارکونکو له حضور پرته په افغانستان کې د مرستې دوام ناممکن دی او باید بې له دې چې طالبانو ته کوم امتیاز ورکړل شي یوه اساسي حل لار وموندل شي. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي واسیلی نبینزیا له غونډې وروسته په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د افغان ښځو پر کار بندیز ټولو ته ټکان ورکړی دی. د همدارز وویل چې د امنیت شورا غړیو د طالبانو د حکومت د دې پریکړې په وړاندې غټور او متوازن دریز د غوړه کولو وړاندې وکړ چې موافقه پرې وشوه. په امنیت شورا کې د بریتانیا استازي باربرا وډوارد په افغانستان کې په پراخه پیمانه بشري مرستو ته پر اړتیا ټینګار وکړ. ویل ملګری ملتونه د شزول غډون پرته د مرستو رسولو عملیات سم نه شي اجرا کولای او باید مجبور هم نکړل شي چې مرستي ورسوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف مشري کاترین راشل د امنیت شورا له غونډې وروسته وویل چې د شزینه کارکونکو له حضور پرته به په افغانستان کې بشري بحران لا زیات شي. هغه وویل د مرستې رسولو په برخه کې ډیر کارونه داسې دي چې باید شزي وکړي او نارینه یې نشي کولای. په دې خبرونه کې لخپلو درنو ملمنو سره د طالبانو د اقداماتو پر هغو عواقبو خبرې کوو چې په بېوزلۍ کې غرق افغانان ممکن ورسره مخامخ شي. زموږ ملمانه دي د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د بشری حقوقو څیړونکي ابوالاحرار رامسپور دواړو ملمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونه پترس کې وخت درکو چې ټلیفون وکي او زموږ له ملمنو سره خپل نظرونه شریک کړي او که پښتنې لري پښتنې ورڅخه وکي.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
نو وربشو درنو ملمنو ته لومړی شاغلای اتمر په جرمنی کې د پانتون استاد طالبانو له ټولنې څخه د شزو د حسفولو هڅو ته دوام ورکړی دی لکه څنګه چې مې په مقدمه کې هم اشاره وکړه او نړیواله ټولنه هم داسې خبرې کوي. ورستۍ اقدام دا و چې د ملګرو ملتونو د شزینه کارکونکو په کار باندې ځواله کاو. ستاسو په نظر د دوی هدف څه دی لدی کارو؟
ډیر مننه تاسو ته سلام درنو اوریدونکو ته سلامونه جناب رامسپور ته اوسه ته سلام او نیکیله. زه تاسو فکر کوم چې دا یو مرحله ده تقابل دی. طالبان هم داسې کوشش کوي چې په دغه کارونو سره نړیوال وهڅوي چې د دوی غوښتنو ته کمکینی کی یادی دوی غوښتنې ومني. لیکن نړیوال هم ځینې نورمونه لري، ځینې مقررات او اصول لري چې د هغه نه په هېڅ وجه هغوی تېرېدای نه شي. لکه چې تاسو پوهېږئ چې همدغه د ملګرو ملتونو دا د امنیت شورا دا خبره ډېر جدي ونیوله او په دې باندې بحث وکړو او دا یې په دې معنا دوی تقریبا تعبیر کړ چې دلته بشري حقوق نقض کېږي. د ښځو حقوق هغه چې د یونیسف او د ملګرو ملتونو ټول په اجنډا کې دی، په مانیفیست کې دی چې دوی په اصطلاح دغه حقوق باید په هر ټولنه کې په هر هېواد کې د پام ونه غورځول شي. او په دغه برخه کې یعنی نړیوال چمتو دي چې مرستې وکړي. زه دې شتایران هم چې ولې د طالبانو مشران په دې خبره ځان نه پوهوي چې دوی د دغه عمل ترسره کولو سره دغه یو عالم امکانات فرصتونه پیسې د لاسه ورکوي. تاسې د اسلام پر بنسټ هم ګورئ چېرته چې مصلحت وي، چېرته چې د هغه خیر خلکو ته ورسیږي په هغه باندې باید توافق وشي. اوس که تاسو یوازې د ملګرو ملتو مرسته وګورئ، یونیسف ته اوس تاسو کې یونیسف ته وګورئ، یونیسف مثلا د مور او ماشوم په برخه کې دوی مرستې رسوي، د پولیو په برخه کې دوی مرسته رسوي. که یو پولیو مونږ وګورو، که دغه پولیو دغه پروګرام بند شي، تاسو وګورئ چې دا څه یو مصیبت او څه یو فاجعه به په دې هېواد کې روانې چې دی کنټرول
بیا په لاساو ډیر مننه استاد په عواقب به ورسته خبري وکول شه ورسته ډیر زیات مننه بیا هم نوبت ترزی ور بشو شاغل رامسپور صاحب تاسو ته مرکلای وایم ل استاد اسحاق مرچ خزما پښتنه دا و چې طالبانو له ټولنې څخه د شزو د حسولو حسو ته دوام ورکړی دی سره ل دی چې بیا له دوی څخه غوښتل شوی دی چې شزو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي زده کړي وکړي لیکن دوی په ځای دي چې په خپل دریس کې نرمښت راولي لای تشدید کړی دی ستاسو په نظر د دغه اقدامات څخه د طالبانو هدف څه دی
سلامونه او نیکی هلی تاسو ته وړاندې کوم محترم اتمر صاحب ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته هغه رقم چې تاسو فرمایل متاسفانه د طالبانو دریس د خوځو د کار او تعلیم او تحصیل په ارتباط نه یوازې چې تغییر نه دی موندلې بلکې نور هم تشدید شوی دی خصوصا د دوی هغه اخرنی تصمیم چې د دسمبر په میاشت په تیر کال کې نیول شوی وو او د انجلکیانو تعلیم او د زنانه او کار په بین ملي او بین المللي مؤسساتو کې دوی بند اعلان کړ یو ځل بیا په دې ورسته ورځو کې چې د ملګرو ملتونو کارمندان ممنوع کړی دي خصوصا زنانه کارمندان دا یو بل مرحله ته داخل شو او په دغه مرحله کې مونږ او تاسو ګورو چې نړیوال مختلف خبرګونونه خوده لیدي خصوصا هغه د بین المللي ټولنې چارواکي خو متاسفانه چې طالبان باندې هیڅ کوم تغییر نه دی کړی او تغییر هم نه کوي ځکه چې دوی ډیر یو سخت دریز ګروپ دي د دې حرکتونو عمده مخه زموږ له هنده داسې دي چې یو خو دوی غواړي چې بین المللي ټولنې ته تمکین ونه کړي یعنی ځان مستقل وګڼي دوم علت دا دی چې دوی غواړي چې هغه سخت دریزو دلو لکه داعش نور چې نن سبا دوی غواړي چې د طالبانو لمایز نه سرباز ونیسي او ځان تپلویان ډیر کی نو دوی غواړي چې دوی هم یو ډول نه یو ډول راضي وساتل شي چې ګواکې طالبان داسې یو ډیر سخت او متشدد دریز لري د خوځو په مقابل کې او دوی ډیر سچا اسلام پال خوځښت دي او غواړي چې دوی راضي وساتي دا زموږ له هنده دوهم دلیل کیدای شي
بله
او د دې په سان کې دوی غواړي چې ځان هم مستقل وخی او یو رقم نه یو رقم ډیر بدبینانه یو رقم لیدلري د بین المللي مجامع او بین المللي سازمانونو په مقابل کې دا په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د زنانو کارمندان یا نارینو کارمندان کار کول د ملي قوانینو په چوکاټ کې نه دي دوی د بین المللي انټرنیشنل سیول سرونت یا د بین المللي ملکی خدماتو د چارو قوانینو په چوکاټ کې کار کوي او د ملګرو ملتونو تقریبا شپږ سلويخ کارمندان زنانه دي د نشي کولای چې د یوې دلې په خواهش په خپل قوانینو کې تغیرات راولي او دوی خواهش ومني
بله ډیر زیات مننه رامز پور صاحب استاد اتمر تاسو مخکې په واقعي خبرې کولې د امنیت شورا غړي ویلي چې د شزینه کارکونکو له حضور پرته په افغانستان کې د مرستو رسولو عملیات ناممکن دي کدا سی وی میلیونونه افغانان تاسو ته معلومه ده چې له سخت لوږې سره مخامخ دي د دې عواقب به د عامو او بیوزلو افغانانو لپاره څه وي
زموږ وړاندیز طالبانو ته دا دی چې دوی دې خپل فکر ته تغییر ورکړي دوی دې د خلکو مجبوریتونو ته نظر وکړي او دغه اوسني حالت نه د وټولو لپاره دوی چې خپل دا وایي چې موږ د تعامل لار نیسو دغه د تعامل لار ته نړیوال سره ونیسي که تاسو فرض وکړئ چې مثلا یو اداره چې یونیسف ته یا یو اداره مثلا چې دبليو اف پی دی که دوی خپل کار بند کړي همدا اوس که دبليو اف پی خپل کار بند کړي تاسو وینئ چې 28 میلیونه کسان همدا اوس مرستو ته ضرورت لري دا مستقیم د دوی په ژوند باندې تاثیر کولی شي او همداسې که تاسو وګورئ مثلا یونیسیار ته هغه مهاجر چې راګرځي یا د دوی دپاره امکانات یا پیسې یا کار خو په هر صورت دا هغه مرستې دي چې نړیوال آماده دی چې افغانستان سره یې وکړي اوس خبره دا ده چې دوی د باید د دغه مرستو استفاده وکړي اوس که تاسو په دغه تېر شل کالو کې وګورئ افغانستان خو خپله څه یې نه درلوده یعنی هغه داخلي عوایدم دومره ډیر نه وو چې د دې حد اقل د معاشونو چارپی وشي. خو دغه بینالمللي مرستې وي چې دغه ځان شل کال افغانستان کې پر مخ لاړ، خلک هم د دوی د ژوند سطح پورته شو، هم د دوی د تعلیم کچه پورته شو، هم دوی لږ ذره مدني شول. یعنی ښارونو ته چې تاسې وګورئ، مثلا کابل ته چې تاسې وګورئ، د شل کاله مخکې نو اوس تاسې وګورئ چې یو نوی کابل دی. همدغسې دا لوی ښارونه وګورئ، قندار وګورئ، مزار وګورئ، هرات وګورئ، ننګار وګورئ، دغه ټول خو همدغه بهرني مرستې دي چې خلکو ته راغلي او خلکو د دې نه ګټه اخیستی. دا چې په تېر وخت کې رشوت او فساد ډېر و، دا واقعیت دی، موږ په دې سترګې نه پټوو، لیکن فرصت هم و.
زما اصلي سوال دا و اتمر صاحب، چې که طالبان لخپل دریزه پشان نشي، آیا دا ویرشته چې نړیوال مؤسسه او نړیواله ټولنه خپل مرستې په افغانستان بندي کې یا محدودي کې؟ او معلومه خبره تاسې مرته اشاره وکړه چې 28.3 میلیونه افغانان سخت بشري مرستې ته اړتیا لري، په هغو به تاثیر څه وي؟
زه عملی مثال تاسو درکوم. زه په 1995 کال کې ما افغانستان کې ننګار کې د آلمانیانو سره کار کوو، د آلمانی پروژه کې ما منیجر وم. هلته کله چې طالبان راغلل، دوی همدغسې لکه چې اوس دا د ښځو کار بند کړ، مکتبونه یې بند کړ، نه پوهېږم چې شی یې بند کړ دغسې، نو آلمانانو تصمیم ونیو چې دوی به مرستې نه کوي. چور دغه د آلمانانو دفتر د جکیزای ټول بند شو، دا ټول مرستې د افغانانو دپاره دا چور بند شو، هغه دفترونه هم رخصت شول. د دوی دلیل دا و چې په هغه هېواد کې چې زمونږ مثلا په آلمان کې دوی ویلي چې دغه مونږ کوم پیسې چې افغانستان ته لیږو، دا د ښځو د ټیکس پیسې دي. یعنی د نارینه سره یو ځای ښځې همدغه ټیکس ورکوي، او ښځې دې ته چمتو نه دي چې د دوی ټیکس هغسې یو هېواد ته لاړ شي چې هلته د ښځو کار بند دی، ښځې باندې تحریم دی، او ښځې مکتب ته نشي تلی، جنیکان مکتب ته نشي تلی. نو بیا هغه و چې دغه دفترونه ټول بند شول، او اوس هم همدغه حالت دی. زه به تاسو ته په یقین سره ویلی شم چې اول خو دغه هېوادونه دوی ودرا کوي په اصطلاح د انګریزانو چې دوی مستقل پیسې ورکوي، لکه ناروې دی، لکه مثلا سویډن دی، لکه جرمني دی، غیر د ملګرو ملتونه. دغه هېوادونه دي چې که دوی بیا په دې مسله باندې پوه شي چې د طالبانو دریز تغییر نه منونکی دی، دوی خپل مرستې چور بندوي. نو پاتې شو د ملګرو ملتو مرستې. هغه هم زه فکر کوم همدا اوس هم د هغوی دا د ملګرو ملتو د منشور سره دا مخالفت کوي، لکه چې رامسپور صاحب ویلي چې دا د دوی منډیت جهاني دی. یعنی دا د افغانستان دپاره د دوی منډیت نه دی، دا د ټول نړۍ دپاره د دوی منډیت دی، هغه مرام دی، هغه شیوه د کار دی. که دوی په خپل اعلامیه کې هم پرون دا خبره کړی چې دا په هیڅ صورت موږ ته د منلو ځکه نه دی چې دا زموږ منشور سره مخالفت دی، ادامه.
بله، ډېر زیات مننه. لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د ملګرو ملتو د مرستو هم ژغونکې ادارې او چا ویلي دي چې دوی د 2023 کال لپاره د 2 میلیارډ ډالرو بشري مرستې غوښتنه کړې ده. دغه 2 میلیارډ ډالرو څخه تر اوسه پورې صرف 15% مرسته شوې ده یا وعده شوې ده. نور ډېر هېوادونه تر اوسه پورې نه دي حاضر شوي چې دغه مرستی وکی. رامیز پور صاحب، طبعا چه دی طالبانو اقدام به ناور عواقب لري، خصوصا دی عام و خلکو، غریب و خلکو لپاره، لیکن آیا تاسو فکر کوئی چه طالب مشان هم دغه عواقب در کولی شي؟
گوری تاسو متاسفانه چه طالبان لامغ سر نه چه قدرت ترسیدلی دی، دوی دی خلکو پا کسا که ندی، د افغانستان کوم سیستمونه سره لدې چې مخکې اتمر صاحب هم اشاره ورته وکړ، سره لدې چې فساد هلته شتون درلود او یو داسې یو سم حکومت په خپل ځای کې نه و، داسې یو حکومت و چې خلک د هغې نه هم خوشحاله نه وو، تبعیض پکې و، تعصب پکې و او فساد پکې ډېر و. خو بیا هم یو سلسله سیستمونه هلته جوړ و، هغه ټول سیستمونه له منځه لاړل، ختم شو، حاکمیت به قانون ختم شو، قوانین شتون نه لري، نن سبا بانکونه تر تاثیرات لاندې دي، خلک یعنی په مشکلاتو باندې اخته شو. خو دوی هیڅ کله دا ونه غوښت په دغه تیرو اتلسو میاشتو کې چې یو تغییرات راوړي، ملي او بین المللي مشروعیت ترلاسه کړي، تر څو چې افغانستان بیرته په خپل یوه انکشافي لاره یا پرمختګ لاره باندې استوار پاتې شي. متاسفانه دوی کار دا کار ونه کړ. نو د دې پر اساس زه فکر نه کوم چې دغه څه حکومتونه او دغه سه حرکتونه چې دوی کوي په دې پسند کې دوی خلکو په کیسه کې اوسي. متاسفانه دا د لامل ګرځي چې فقر نور هم په ټولنه کې زیات شي، مهاجرتونه ډیر شي، افغانان د ته اړسي چې ګاونډي هیوادونو ته کوچو کې چې هغه ته هم ډیر استونزې سره دوی مواجه دي، او دا د لامل هم کیږي چې بین المللي مشروعیت ترلاسه و نسی، او د دې لامل بل لامل هم دا دی چې کیدای شي چې دا نه هدونه بل اخر خپل فعالیتونه محدود کړي، کم کړي. او تاسو وګورئ چې دا اپیل چې سوي دي 2 میلیارډ لپاره، دنیا چې کومک کړي دي 200 میلیونه دي. تاسو وګورئ چې په دې کې ډیر ګاب دي، یعنی ډیر یو خطر خلا دي، او کال هم مونږ او تاسو په سلورم میاش کې قرار لرو، اته میاش نور پاتې دي، او نړیوال نه غوړي چې افغانستان سره نور مرسته وکړي، مرسته ډیر محدود شوی دي. نو دا خامخا افغانان باندې تاثیر کوي. دا غدل چې اوس په قدرت باندې حاکم دي، داخله ټول افغانان نمائندګي نشي کولای. متاسفانه دوی په قدرت باندې قبضه کړی دي، او دا ټول افغانان برمتنی ولیدي، او دوی نه غواړي چې دوی په حالت کې هغه یو واقع بینانه دریز رامنځته کړي.
سب ډیر زیات مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د طالبانو له لوري د ملګرو ملتو د شزینه کارکونکو په کار د بندیز په عواقب ل خپل درنو ملمنو اساق اتمر چې د پوهنتون استاد دی او همدارس د بشري حقوقو له سیلونکو ابو الاحرار رامسپور سره شخي شو. اتمر سب د مرستو د کمیدو په نتیجه کې پیښیدونکې ناورین تدریجی وی، مثلا ماشومان خوارتواکه کیشي، امیدوارم میندې په تدریج ژوند له لاسه ورکوي، د خوراکي موادو د کمواله لکبل ناروغي زیاتی شي، او د سينور فکر کوي اوسنی چارواکي دا ډول مسائل درکول شي. د پښتنه زما مخکمي له شاغلي رامسپور څخه هم وکړه چې آیا طالب مشان به دا مسائل درکړي شي، او یا د دې مرستو د کمیدو بندیدو اثرات به درکړي شي او کنه. دا پښتنه مې ځکه وکړه یو شر پر طالبان چې لمر سره خبرې کوي، هغه په دې شانو باور نه لري. دوی وایي چې مرګ ژوند د خدای په لاس کې دی، که څوک مرستي وکړي کېونه کې پروا نه کوي. نو دغه خبرو ته په پام تاسو څه فکر کوئ؟
یقینا د دې طرز فکر هم دغه دی، او حتی زه په دې باور یم چې دوی خو د حکومت ولی په چورت کې ملا نه دي. په دې کې دوی اڅ فکر او مکه چې خلک وږي دي، ماړې دي، اول خو دې خپل ماړې دي، خماس لري، موټر لري، امکانات لري، ځکه چې دې همدان خبره کوي چې مونږ راغلي وو، دا زمون خپل قوت او دا زور زمونږ او امریکان د افغانستان دا وشوړ او دا مونږ چار چې کوو دا زمونږ خو حدا، یعنی چې خلکو د پاره دې قوت نه غواړي او نه دې سره دا فکر نه د بل خوانه د دوی ایدئولوژیکي فکر دی. زه ډېر په دې برخه کې اندېښمن په دې یم چې دوی دې خوا ته روان دي چې افغانستان نور هم منزوي وساتي، د نړیوالو نه د دوی ارتباطات پرې کړي. حتی دغه کسان چې د افغانستان ځینې اوسي، تاسو وګورئ دوی ممانعت ورته نه کوي، هغه روشنفکر هغه الیت دوی پریدی چې د وطن نه لاړ شي، او وطن همدغسې یو حالت دوی بیایي چې د دوی رابطه د نړۍ سره ورو ورو کم شي یا قطع شي. ځکه چې د دوی فکر دا دی چې جهاد اسلامي دی. جهاد اسلامي په دې وانا چې دوی غواړي د خلکو د دغه کم تعلیم نه، د کم پوهې نه خپله ګټه استفاده وکړي، او زمینه د سربازګيري د دې لپاره مساعد شي. مسجدونه دي چې تاسو وګورئ مدرسې ډېرې شي او مدرسو دپاره جلب جذب شي. اوس تاسو وګورئ په دا څو ورځې مخکې دوی ویلې چې په هر سل کیلومتره کې یو جومات جوړ شي. صحیح ده، دا ښه خبره ده، لیکن همدا اوس خو زما چې یادېږي چې کله چې موټر یو ځای کې ودرېدلی خلک ښکته شوي دي، هلته جومات و یا که نو څادرونه یې غوړولي دي، مونځ پرې کړی، هماغه خدای قبلوي، خدای قبول کړی. ضرور د دې نه ده چې اوس موږ په هر سل کیلومتره کې داسې یو جامع جومات جوړ کړو چې هلته به یو ملایي، هلته به یو څلور پنځه دانې چړي، هلته به که څوک ځي او که نه ځي، هغه ملا به ماس کړي. نو اوس تاسې ته فکر وکړئ په ټول افغانستان کې چې دوی کار وکړي همدغه کار، دا به په سلهاو میلیونه ډالره د دوی مصرف او معاش او امکانات او دغه ټول خبرې او څومره پکې د دې په تعمیر باندې مصرفېږي، دا بېله خبره ده. خو په هر صورت اوس چې زه فکر کوم د افغانستان ګوښه ساتل دوی داسې فکر کوي چې دغه دوی په ګټه دی، ځکه چې یو خو څومره چې خلک دغه سیاسي شعور کم شي، دوی کولی شي خلکو ته ښه سمتوسو ورکړي او د هغوی د فکرونه دوی استفاده وکړي. بل دا چې د دوی مشر ملا عبت الله څو ورځې مخکې تاسو به خبرې یاستئ چې ویلې چې زمونږ طالبان دې خپل ملاوي وتړي چې مونږ د افغانستان نه بهر جهاد ته روان یو. بل دا خبره چې تاسو هلته اوس په کابل کې وګورئ یا مثلا په نورو ځایونو کې د مسجد الاقصی خبرې رایادېږي چې دا خپله داسې ښیي چې دوی د یو نړیوال تروریزم سره لګیا دي. یو ځای کېږي هغه نه چې نړیوال په ویره کې دي، یعنی که دغه فکر دوی ترویج کړي او په دغه فکر دوی ولاړ شي، ګمان نه کوم چې که نړیوال دوی ته اول خو صبر هم نه کوي، په هر صورت بیا دوی د دوی دپاره مشکل هم دی او دوی خپله دغه افغانستان دغسې یو حالت ته بیایي لکه چې په 2001 کال دوی همدغه حالت په دغه مظلوم ولس باندې خو همدوی راوستل، کله چې اوسابه یو عرب یو تروریست یو اسلام پاله چې هغه خپله اسلامي اساساتو یا قوانینو باندې دومره پایبند هم نه و، د هغه په خاطر دوی شل کاله دغه وطن اور ته واچو او کلی په کلی بمبار شو، کلی په کلی خلک ووژل شو، د همدوی د لاسه و. دا خو کوم بل خبره نه و دې کې افغانان خو ملامت نه و، همدغه غلط پالیسي ګانې چې افغانستان هغه سې حالت ته برابر. اوس هم متاسفانه چې زه چې فکر کوم بیا موږ په مخه مسیر په مخه لارو روان.
بله، ډېر زیاته مننه کور ودن. رامسپور صاحب، یو شمېر داسې وایي چې طالبان د دې لپاره افراطي اقدامات زیات کوي چې دوی بیره لري چې که دوی دا ډول کارونه ونه کړي نو داعش به پیاوړی شي او ممکن د دوی یو شمېر ډېر سخت دریځي عناصر هم داعش ته واوړي. نه پوهېږم چې دا موضوع د دوی د اقداماتو د توجیه کولو لپاره ده او که څه حقیقت هم لري. ستاسو نظر څه دی؟
همدغه ډول یو برداشت ځینو کړیو سره ځینو خلکو سره شته. داسې ګمان کېږي چې طالبان ورځ په ورځ داسې سخت دریځې موقفونه اخلي، خصوصا د ښځو په مقابل، د ښځو د تعلیم په مقابل، د دوی د کار په مقابل، د نورو مدني حرکتونو په مقابل، د بیان د ازادۍ په مقابل، ځکه چې دوی غواړي چې خپل دغه نور پارتنران یا نور هغه رادیکال ګروپونه چې نن سبا د زور اخیستو په حالت کې دي په افغانستان کې، دوی راضي وساتي او د دې لامل ورسی د دوی د حرکتونه چې د دوی طرفداران یعنی د طالبانو غړي داسې نور رادیکال ګروپونو ته جذب ونه شي. خصوصا د داعش مسله ډیر جدي ده نن سبا په افغانستان کې. د ملګرو ملتونو سرمنشي تقریبا یو میاشت مخکې دا په جوته توګه وویل چې متاسفانه داعش په افغانستان کې زور اخیستی دي او دوی قوي شوي دي او افغانستان کې دوی په ټول ولایتونو کې دوی نن سبا فعال دي. نو کچېرې دا واقعیت ولري او څنګه چې مونږ او تاسو هم ګورو کله کله له مطبوعاتو له لارې نه کې چې کله هرات کې عملیاتونه کېږي، کله مشرقي ځینو کې سیمو کې کېږي، کله شمالی ولایتونو کې کیږي. تیر شپه په پروان کې کوم عملیات شوی و چې ګواه کې د داعش کوم ډلې دوی وژلې او د دوی کورنۍ برمته کړې دي. نو دا حرکتونه دا ښیي چې دوی غالبا دا غواړي چې نور رادیکال ګروپونه چې درویشت ګروپونه د ملګرو ملتونو په حواله په افغانستان کې نن سبا فعالیت کوي دغه ډلې راضي وساتي او خپل دریز خلکو ته وښیي چې دوی ډېر سوچه اسلامي نظام غواړي. دوی واقعا د ښځو د کار په مقابل چې د دوی لهانده اسلامي نه دي، حالان دا چې دا قطعا یو اسلامي مناسب موقعیت او موقف هم نه دي، دوی غواړي چې دا خلکو ته وښیي. دا یو دغه فکتورونو څخه دي. او د دې په تبعاتو کې مونږ او تاسو دا هم باید په نظر کې ونیسو چې خامخا که چیرې دغسې حالت دوام وکړي او د ښځو د کار زمینه برابر ونه سي، بین المللي ټولنې له افغانستان نه نور هم خپل کرکه او تنفر زیات کړي او په نتیجه کې کومکونه هم بند سي، نو جرمي جنایتونه زیات کېږي په افغانستان کې. کوم ګاونډي هیوادونه چې خصوصا د مونږ یو یا دوه ګاونډي ملکونه چې دوی همیشه د افغانستان له مشکلاتو څخه ګټه پورته کړې دي، دوی ته ډېر ګټه ورته معمیږي، ځکه چې دا بین المللي مؤسسې کیدای شي هلته نقل مکان وکړي او دغه میلیونو میلیونو ډالر چې د دوی د کار او پروژو په ارتباط راځي، دغه هیوادونه چې په ډېر سخت اقتصادي حالت کې دي، دوی نه دوی ګټه پورته کړي. او همدغه هم لامل کېږي چې دغه بین المللي انزوا چې نن سبا شته دا به دوام وکړي. متاسفانه مخکې هم اشاره وشو چې طالبان یو جامع دیدګاه په دغه مسله کې تر اوسه پیدا کړی نه دی. دوی هېڅکله دا سوچ نه کوي چې که چېرې دغه وضعیت تمام وکړي، دا هم د افغانستان د خلکو په ضرر دي او هم د بین المللي ټولنې په ضرر دي.
بله، ډېره زیاته مننه کورودان. اوس په ورشو اوریدونکو ته خو مخکې تر دې چې د ټلیفون شمیره اعلان کړم، یو اوریدونکی تیار لرو، ځان راوپیژنې. آزادي راډیو مهرباني کوي، اواز مو ډېر زیات واضح نه دی خو ادامه ورکړئ.
موجود دی کنه استاد دی ولکا نو د نړیوالو څخه په خبرې او باندې خلک دا په اسلامي امارات باندې تاثیر نه شي ورغولای. او بل خبره دا ده کنه چې چې اسلامي خاو سروان چې د نړۍ په ځبه باندې پويږي او د نړۍ سره مطلب وسار چپار روان دي، به نړۍ هغه څه طالبان په ځبه پوسی او د سره تعامل کوي ځکه چې د خو سم دي نه دي نه ولا سم شي د دې کې په دې کې کوم دی او هغه مرخ کې چې باندې سره دي دا په کا تاثیر دی چې ګناه دي د کوم د ورندو د استعمال دي نه چارو ګناه زلم څنګه دې په نړۍ کې حتاج نه خپل کوم شي کې چې ولا سم ګناه کاریا دا طالب کارمانه دي دي نو کوم دی چې دا په خپل هر کې دي ته په هغه ورکی خو باندې ورکی نو غهت دې دغه لیا نه ونو یستل شي. او بل خبره دا ده سروان ته چې اسلامي امارات کا فرمان صادر دا باید قانوني او اساسي وګڼل شي. هغه پدې کې چې دا قانوني او اساسي ونه ګڼل شي، دوی ولې په څه ډول اساسي او سیاسي پرم دې سره کې په دې مرغه کا څه ته باندې نو دا هم قانون هم په خلکو کې چې د طالبان نه مکتبونو قانونو د خوځوي چې نو نو دا هم په طالبان لوګ دې دې یو فکر ورو دومره دې روانه کې څه مطلب ورول دې نه متوازی راشي نو رم وخت نه نشو.
سلامات اوسه مننه کوروان، فکر کوم چې یو بل اوریدونکو هم لرو، ځان راو پیژنې. آزادي راډیو نه ټلیفون قطع شوی دی. خیر وس به ورشو میلمانو ته. لمړی اتمر صاحب دی، همدر صاحب په خبرو به نه پېژم تر څه حد پوری پوي شي وستای وي، تر څو چې د طالبانو استاد په ملګرو ملتو کې نیوی منظور یې درته چې تر څو ملګرو ملتو دی خپل چوکۍ دی افغانستان چوکۍ طالبانو ته نه سپارلې او دوی په رسمیت پیژندلې، نو تر هغه پورې دوی حق نه لري چې په طالبانو باندې څه تحمیل کړي. دوی دی ورسره تعامل وکړي او زمنن دی وای چې خلکو څه ګناه کړی دی چې دوی مرستي بندوي. مهرباني ستاسو ځواب ورته سره.
زه داسې فکر کوم چې ګراوګانګیري ته منکري ملتونه نه اماده کېږي. که مونږ داسې فکر وکړو چې مونږ نړیوال ګراوګان نیسو او هسې لاره نه فشار راولو په نړۍ باندې چې هغوی مونږ ته زمونږ چوکۍ راکړي، مونږ ته زمونږ سفارتونه راکړي، که مونږ دغه تعامل ته وګورو نړیوال هغه څه موقف کې نه دي. هغوی اصلا د بشري مرستو خبره نی هغوی په دې باندې سر هم نه کړي چې دلته کوم حکومت هم شته دی که نه شته دی. دا اوس مونږ داسې فکر کوو چې ګویا مونږ که دا فشار په نړیوالو باندې راولو نو هغوی امکان لري چې مونږ ومني زمونږ سفیر ومني زمونږ چوکۍ د مونږ ته راکړي. لیکن هغوی خو دوی ته وایي چې واوروره تاسې د ښځو حقوق ته احترام وکړئ، د کوچنیانو مکتب پرانیزئ، خپل حکومت ته مشروعیت ورکوئ، دغه ترهګري دغه د خپل هواد نه لرې کوي. مونږ تاسو ته آماده یو چې هم ستاسو سفارتونه درکوو، هم ستاسو چوکۍ درکوو، هم ستاسو نماینده منو. دې کې خو اوس تو په استراد دوی په میدان کې دی، باید دوی هغه غوښتنه ته مثبت ځواب ورکړي. متاسفانه دوی داسې کار داسې یو موقف نیولی چې خلک د توپ خولې ته دوی برابروي، خپله نه خلک. مثلا د تعلیم مسله دی، تاسو ګورئ 40 میلیونه ښځې جنکیان دوی د تعلیم نه د کار نه منې کړي دي. نو په همدې ترتیب سره دغه ماسات چې دوی سخت کیږي کوي دوی سره دوی مجبور دي چې ورو ورو دغه برستې بندې کړي. د بل خوا نه بل خبره چې زه ډېر په هغه باندې فکر کوم دا دی چې کیدای شي، یعنی زه داسې سل په سلو کې نه وایم، یعنی کیدای شي چې خدای نخواسته افغانستان دغسې یو هېواد چې د سیمې نه نور هېوادونه د افغانستان ځینې نور هېوادونه یعنی نور سیمه نارامه وساتل شي، او دا د زبر ځواکونو د ستراتیژیګانو یوه برخه دی. تاسې که تېر 40 کلونو ته وګورئ، 15 کلونو ته وګورئ، ګورئ په منځني ختیځ کې عراق ډېر قوي یو هېواد و، سوریا ډېر قوي یو هېواد و، لیبیا ډېر قوي یو هېواد و، مصر همدغسې. دا هغه هېوادونه وو چې د اسرائیل دپاره یعنی د اسرائیل نظامي ځواکونو دپاره یو تهدید و. لیکن تاسې ولیدل د همدغه داعش په نوم همدغه عراق و سوریا و لیبیا خو همدغه داعش همدغه حالت ته ورسوه، او داعش استخباراتي پروژه ده د دغو لویو زبر ځواکونو د خوانه. او که تاسې د دې هغه اساسي په اصطلاح منشا و بیس ته وګورئ، دغه ډلې ټول د امریکا د خوانه په دغو 50 کلونو کې راپیدا شوي دي، او هلته ځای معلوم دی چې په کوم ځای کې دوی روزل شوي دي، په کوم ځای کې دوی تاسیس شوي دي، کوم ځای کې دوی امکانات ورته ورکړل شوي دي. زما ویره دا ده لکه چې همدغسې یو طوفان په منځني ختیځ باندې راغی، همدغسې یو طوفان په مرکزي آسیا باندې راروان دی.
بله، البته زموږ په سیمه کې خو تر دې نور بتره کېدی نه شي. ډېر د 40 کاله کېږي همدا قصه روانه ده، په منځني ختیځ کې لا دا جنګ نه و کوم یو چې تاسو ورته اشاره کوئ. خیر، بیا به هم در شو یو اوریدونکی لرو چې مصرفي ونه شي، ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو ده.
السلام علیکم محترم عصمت فروان صاحب، سلامونه علیکم هیلی تاسو محترم اوریدونکي او میلمانو.
سلامت اوسئ زرملوال صاحب، مهرباني.
او زه هری پورنه مې اړیکه نیولې، مننه. ما خو یو لن نظر د محترم سروان صاحب مو خدای رسونه ډیره ګورو او اورو یو امه دا اکثر میلمانه شي، مثلا د تاسو په ډیر احترام سره اکثر دا میلمانه هم د تاسو داسې میلمانه زیادت سره شي، مثلا هغه په خوانی اداره کې پاتې شي کار کوي، مثلا په خوانی پارلمان یا ولسی جرګه کې موږ چې دوی نظریه ګورو
دې دا وای چې تاسو اتمر صاحب یا رامسپور صاحب پېژنې چې په تیرې اداره کې څه کار درلود؟
نو دا خو د شیدې دغه اتمر صاحب ولې نه پېژنو؟ دا خو پارلمان کې علاوه د دې نه دوی د ما هدف نه د مجموع کې خبره کوي.
ډېره مننه. پښتنه وکړي، تاسو پښتنه وکړي، که پښتنه لري مهرباني وکړي کنه بل اوریدونکي ته به ورشو. پښتنه وکړئ، خیر دل خیر د بحث مکوي، خبره پښتنه وکړئ، که پښتنه لري مهرباني وکړئ.
او پښتنه نه ده چې یو د ښځو موضوع نه ده، نه د نجونو موضوع ده. امریکا شي د پسن کې غربي وادونه دغه هیڅ کله نه غواړي شي چې دغه امارات ته دې اختیار امارات واخلي چې هغه اقتدار خو دې الحمدلله
زرملوال صاحب
دا وایي چې دې نظر غواړم په دې کې دې څه نظر دا دغه ملکونه ده شي او کنه دغه پسن دي ما ونه
ډیره زیاته مننه دغه ما په دې سریزه کې دې امنیت شورا لخوانډې ورسره دې روسي دې استاد خبر نقل قول واخیست او و می یاد میکو چې د روسیا استازي واسلی نیسی یا خدای وکړانو می سم تلفظ کړی وی لغونډې ورسته خبري اعلان توول چې د افغان شوزو پر کار بندیز ټولو ته ټکان ورکړی دی دا د زرملوال صاحب تر خبرو پوري دا خبر رایات شو کوم هیواد د سشته په دنیا کې چې له طالبانو سره شی اړیکی ولري د دوی حکومت پر رسمیت وپیژني وربشو رامسپور صاحب تاسو د زرملوال صاحب په خبرو څه تفسیر لري او زمنن آیا طالبان په دا ډول کارونو سره چې لا ورس په ورس منځوي کیشي فکر کوي چې په دوی کې بداسې کسانه وي چې له دې طریقه کېدای شي بل اخره په نړیوالو ومني چې د دوی حکومت پر رسمیت وپیژني یا امتیاز ورکي
مننه اصلا خو د مونږ تاسو د میلما چې دا خبره وکړ خو د په مقابل کې بعد ارزو کوم چې ازادي د بیان یو د بشري حقوقو څخه دی او هر څوک حق لري چې خپل نظریات وړاندې کړي خصوصا نن سبا مطبوعات په همدغه لار باندې روان دي په ټول دنیا کې کاغه د مخکنی حکومت کسان هم دوی هم حق لري چې خپل خبرې وکړي یعنی دا یو انساني حق دی هر څوک کولای شي چې خپل خبره وکړي په دې کې بعد مونږ او تاسو تبعیض نه لرو خو قران کریم او اسلامي ارشادات هم دا وایي چې مختلف خبرې کیدای شي سړی واوري او دغه څخه بیا بهترین خبره باندې بعد سړی عمل وکړي یا الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه یعنی مونږ او تاسو داسې او خلک باید اوسو چې مختلف خبرې واورو په خبره باندې عمل وکړو چې خدای دې وکړي طالبان هم خبره واوري او په هغه باندې عمل وکړي دا یو دوم دا چې اکثرا ملمانه چې رادیو ازادي کې ملمانه کې دوی غواړي چې په بی‌طرفانه توګه خپل نظریات وړاندې کړي او اکثرا دوی کسان دي چې په دغه موضوعاتو کې تحقیق ریسرچ کوي او استادان دي اکاډمیک خلک دي او بیا به راوښو په دې باندې چې آیا نړیوال بیا یوازې د خزو مسله دي چې په دې باندې نیوکه کیږي یا دا چې په دې کې دوی نه غواړي چې اسلامي امارات په نامه کوم تشکیل لوز جوړ شوی دي دا په خپل قوت باندې پاتې شي د مونږ او تاسو اوریدونکو مونږ او تاسو ټول باندې په دې باندې باید متوجه اوسو چې ملګرو ملتونو په خپل د شورای امنیت په یو د قطنامو څخه چې په 2020 کال کې صادر کړ او د هغه مخکې به طالبان دراتک څخه وو ټول په دې باندې اتفاق نظر درلود او اجماع کړی دي چې د امارات په نامه کوم سیاسي تشکیل چې په افغانستان کې رامنځته شي نړیوال هغه پر رسمیت باندې نه پیژني دا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا قطنامه ده او د دې په مقابل کې باید بل قطنامه جوړ شي بل حقوقي حرکت وشي چې ګواکې دغه یو سافټار دوی وپیژني په دې باندې دوی کوم اجماع نه لري یعنی هیڅ کله په دغه نامه باندې شي سیاسي سافټار نه پیژنل کیږي کیدای شي دا یو اسلامي جمهوریت وي کیدای شي اسلامي دولت وي کیدای شي اسلامي حکومت وي چې مخکې نظام هاو یو اسلامي جمهوریت وو او په هغه کې هم د لوی جرګو پر اساس مسلمانان راتول شوی وو نه په هغه کې نصارا راتول شوی وو نه يهوديان وو ټول الحمدلله مسلمانان وو خو په دې کې چې مشکلات وو فساد وو بل وو په دې کې هیڅ مونږ تاسو شک نه لرو بل براشو په دې باندې چې آیا یوازې د خوځو مسله ده یوازې د خوځو مسله نه ده متاسفانه افغانستان په دغه تیرو اتلس یا نولس میاشتو کې چې دغه خلک واکمن شوی دي له خپلو ډیرو هغو سیستمونو او سافټرونو جوړښتونو څخه جوړ شوی وو او نړیوالې منلې وو له هغې نه اوس ډېر پاتې شوی دي او د دې جوړول هم ډېر آسان کار نه دي نو له دې له کبله ضرور دا دی چې افغانان په خپل آینده باندې خپل سوچ وکړي خپل فکر وکړي او په دغه حالت باندې چې مونږ او تاسو روان یو چیرته نه رسیږو او نړیوال هم دغه یو جوړښت او سختار وضعیت نه پیژني مدني حقوقونه تر پخو لاندې دي قوانین په افغانستان کې شتون نه لري تعزیرات ور باندې تحمل شوی دي یا په ور باندې ایجاد شوی دي او په دغه تعزیرات حالت کې څوک نه راځي افغانستان کې خپل سرمایه گذاري او کاروبار نه کوي ګاونډي ملکونه هم په یو محافظه کارانه ډول دغه موجوده سیستم او نظام سره اړیکې چلی دوی د خپل ځان نه داريږي مخکې اتمر صاحب هم اشاره وکړ کیدای شي د دې پردي پښا کې داسې کوم بل پلان هم وي چې خدای نه خواسته د سیمې ټول ګډوډ شي او سیمې ټول ناارام شي داسې اوازې هم استه او نظریات هم موجود دي نو د دې په ارتباط ډیر خبرې موجود دي زه نه غواړم چې نور وخت ونیسم بل نور وې دوه څه بل اوسه تاسو
ډیره مننه سلامات اوسه مخکې تر دې چې اوریدون کی توشو خیر تلفن قطع شوی دی اتمر صاحب تاسو مخکې اشاره وکړه چې یو تصور دام دی چې طالبان په دې خاطر افراطی اقدامات کوي چې نړیوال باندې فشار راولي چې د دوی غشتنو ته غاړه کشیشتي. فکر کوي چې نړیوال ټولنه به د دوی غشتنو ته غاړه کشیشتي په دې ډول اقداماتو سره؟
زه ګومان کوم ځکه چې نړیوال اوس داسې یو موقف کې نه دی چې د دغسې ژمنو ته دوی اپستلا غور کړي باج ورکړي. نړیوال هیڅ یو هیواد دې ته چمتو نه دی چې چا ته باج ورکړي، او که طالبان داسې فکر کوي چې دوی به د نړیوالو نه باج ترلاسه کوي او هر څوک چې د دوی خپله خوښه او نړیوال به دوی سره ونی، دا کار ناممکن دی او زه په دې باندې هېڅ باور نه لرم. اوس مشکل خبره دا ده چې ولې خپله دغه، یعنی موږ دومره مشکلات رامنځته کوو د دې دپاره چې خپل ولس ته جزا ورکړو، نو ولې دا کار موږ کوو؟ که دوی خپله په خپل فکر کې، فکر هم داسې نه وایم چې دوی په خپل ایډیالوژیک فکر باندې تش نظر کړي، نه، دوی دې په دغه کړنو باندې خپل، دوی د خپل تعامل په نړیوال کچه، دوی د خپل تعامل د همسرګانو سره، د نړیوالو سره په دې د فکر کې، او د خپله د افغانانو غوښتنه ته د دوی لبیک وایي. اوس مشکل خبره دا ده په یو هیواد کې چې قانون نه وي، مشروعیت نه وي، مکتب نه وي، کار نه وي، معاش نه وي، تاسو حتی تقاعدیانو ته تاسو پیسې د ورکوئ او په هفته کې 40 میلیونه تر 80 میلیونه ډالره تاسو ته راځي، او په هفته کې تاسو 15 میلیونه ډالره بازار کې لیلاموئ. یعنې دا خو د دې ښکارندوی دی چې تاسو غریب نه یاستئ، تاسو ته مرستې راځي، تاسو ته پیسې راځي. تاسو وګورئ پاکستان په څه حالت کې دی. پاکستان ته په هفته کې 40 میلیونه ډالره نه ورځي چې د امریکا ستراتیژیک دوستو ملګری دی. او داسې نور هیوادونه، ایران وګورئ، ایران په ثبات حالت کې دی، څوک ورته یو روپۍ کمک نه کوي. لیکن دغه فرصت چې تاسو ته ترلاسه شوی، دا فرصتونه د لاسه مه ورکوئ. مشکل اوس زموږ دا دی، اوس ګورئ، زه به یو مثال تاسو ته وایم. په 2018 کال کې ما هلته په کابل کې کار کوو، یعنی په هغه برنامه کې چې ما کار کوو، یوازې موږ 6000 مکتبونه جوړ کړل په افغانستان کې. یوازې په 2 کلونو کې 6000 مکتبونه لوکس تعبیر د اوبو د نالو احاطه او د ټول شهر سره. نو اوس په دغه 6000 مکتبونو کې یو روپۍ د افغانستان د دولت پیسې نه وي، دغه ټول بهرني مرستې وي. مثلا په دغه 10-11 کلونو کې موږ دا د ملي پیوستون خو تاسو اوریدلی، یو مثلا چې هغه نه وروسته بیا تبدیل شو په میساق شهرواندي باندې، یا ولسي تړون باندې. تاسو همته اوس زه همته طالبان ورونو ته دا وایم چې تاسو لاړ شئ په ټول افغانستان کې وګرځئ، دغسې کلی ما ته وښیي چې هلته د ملي پیوستون یا میساق شهرواندي پروژه نه وي پیل شوی. نو تاسو په زرهاو کلي په افغانستان کې لرئ، که هر کلي کې یو پروژه وي، نو تقریبا زموږ د احصایې په اساس موږ 6000 واړه پروژې په ټول افغانستان کې تطبیق کړې، او د دې 1 روپۍ د افغانستان د دولت د بودیجې نه نو. او دغه مثال اوس تاسو لیدلی شئ، تاسو ته به معلوم چې هر کلي ته لاړ شئ د ملي پیوستون یا میساق شهرواندي د پروژې نمونې تاسو ته کتلی شئ چې خلک څنګه دا شوراګانې جوړې شوې. دا هم د خلکو دپاره ډېر یو تجربه وه چې لکه چې مخکې هم سپور صاحب وویل چې ډېر نهادونه دلته جوړ شول. اوس تاسف دا دی چې دغه نهادونه خرابېږي، هغه پروژې بېرته ورانېږي، هغه شوراګانې چې جوړ شوي دي هغه بېرته لمانځي شي. نو په هغه باندې ډېر کار شو، هغه یو نظم ته راغلی. نو طالبان د باید هغه نظم لمانځي ونیسي چې دغه ټول دوی ګډوډ کړي د دې دپاره چې موږ
دیگه خلق بفکری سر موافق نیگه خارجان و امریکان و او رو ده مکتب جوره دل امریکایی پور ساره لگی اغاز منگه مکتب دیده او بو بمبت خارجی پوری آره لگی یا مثلا دیو کلینیک جوره دل دیو سرک جوره دل دیو پور جوره دل داخو پول اغا خبر دی چه منتب زده دی اغا سیستمونه چه پیدارات کیو یعنی یقینا تاسه فکر رو که چه پدر ارسی کلونه کیو ارو رو داغا دیجیتالایز که ده داغا سیستم کاری سیستم زنگا لیکن تاسه اسو گوری تاسه پدر یو کالو نه میاشت که یو دی پاسپورت مثلا تاسه صحیح مدیریت نشو کرای یو در تورخم دروازه وانده تاسه داغا خلق و مشکلات حل نشو کرای تاسه مکتبون و مشکل حل نشو کرای تاسه دی جوریکان و مکتب مسئله تاسه حل نکن نو ده حکومت داری دی چیشی دی پارا دی زنه بگم چی تا منگا دی بخاطر باید دوی نشکر گزاره سو چی دوی دی خو ملایان دی منتا که پا ملایان جوری دی خونو دا وطن باید در چلمیخ کالا جور شوه
بله دیره منه نه اتمر صاحب رامیسپور صاحب مخی دا خبره یادش و اتمر صاحب بشاره وکره چی په اونۍ کې نږدې ډېر څلوېښت میلیون ډالره ورته راځي. زموږ یوه اوریدونکې منصور احمد شریف د فیسبوک له لارې لیکلی دی، وایي ملګري ملتونه او نورې خیریه مؤسسې باید خپلې مرستې افغانستان ته بندې کړي، ځکه چې د دغو مرستو ډېره برخه طالبانو او د هغوی پلویانو ته رسیږي، نه اصلي مستحقینو ته. دا خبرې په یوې خواته که موږ پرېږدو، آیا که مرستې بندې شي دا بالعکس فشار به په طالبانو نشي چې دوی مجبور شي د نړیوالو غوښتنو ته غاړه کښیږدي؟
یو نظر خو دا هم شته چې ځکه چې موږ او تاسو ګورو چې نن سبا نه یوازې دا خبره د دننه د افغانستان څخه ځینو شخصیتونو یا ځینې افراد کله کله کوي چې دا کومکونه ګواکې هغه اصلي مستحقینو ته نه رسیږي، او بهتره دا ده چې دا بند شي. دا ډېر مقبول نه ده، دې دپاره چې بین المللي ټولنې نن سبا دا نه غواړي چې افغانستان خلک وځپل شي نور هم، نو همدې دپاره دوی خپل ماموریتونه جاري وساتل او نقدي کومکونه شاوخوا د یو میلیارد ډالر څخه اوچت کومکونه په دغه تېره اتلس میاشتو کې افغانستان ته تراځیر سو. خو یو نظر دا هم ده چې باید دغه کومکونه قطع شي، ځکه چې افغانان نن سبا د افغانستان نه بهر چې کوم افغانان وتړلي دي، دوی ډېر یو پراخ اجتماعي جبهه جوړ کړې دي، سیاسي جبهه جوړ کړې دي، د امریکې نه نیولې، د کاناډا نه نیولې، تر اروپا او استرالیا او د خلیجي هیوادونه او آسیایي هیوادونه. دا افغانان په ټولو نړۍ باندې اوس دوی پراته دي، او بین المللي مراجع سره دوی اړیکې لري، او دوی دادخواهي کوي له لرې نه افغانستان لپاره، د افغانستان د خپلواکۍ لپاره، د بشري حقونو لپاره، او دا خامخا د دوی دغه دریزونه، دغه دادخواهیګانې، دغه موضوعات بین المللي مراجع باندې تاثیر کوي. بلاخره دغه بین المللي مراجع په دې باندې قانع کیږي، نه دا کومکونه اصلي مستحقینو باندې نه رسیږي، د دین سو استفاده کیږي، دغه اوسنی چارواکي کیدای شي د دین سو استفاده وکړي، سره لري چې په دې کې داسې کره ډاکومنټونه او مستندات تر اوسه نشته، صرف د ادعاو پر بنسټ باندې دي. او موږ او تاسو هم نه غواړو چې پر مجرد ادعا باندې څوک ګرام کړو، ځکه چې دې ته اسناد دي ضروري. دغه پیسې چې افغانستان ته راځي دا خو تر اوسه هم داسې معلومیږي چې دا د بین المللي مرستو پیسې دي، او بانکونو ته راځي، بین المللي بانک ته راځي، افغانستان بانک ورته اشراف لري. دغه پیسې دې لپاره دوی لیلاموي چې هر هفته چې مثلا د افغانۍ د کرنسۍ اعتبار او دغه بیلانس په بازار کې تر یو کچه پورې دوی باثباته وساتي. په دې باندې دوی موافق هم دي تر اوسه، ځکه چې کارونه له منځه تللی دي. اووه سوه زره شغلونه د ملګرو ملتونو د احصایې له اساس د افغانستان څخه حذف شوی دي، یعنی اووه سوه زره. کیدای شي دا د تېر کال احصایه او سږ کال کیدای شي دا زیات شوی.
صحیح ده چې اوس د افغانۍ ثبات تاسې یادونه کوئ چې د افغانۍ ثبات د خلکو په شوند واقعا چې ډېر تاثیر لري، خو په طالبانو باندې هم ډېر اثر لري. د دوی اوس چې وایي دومره میلیارد افغانۍ معاید ترلاسه کړو، دوی وضع بهتره ده، خو د افغانیو د ثبات له برکته ده که څنګه؟
اوچت شوي هم دي. د اوشو زکات دوه نوره منبع هم د افغانستان په عوایدو باندې زیات شو. د ګمرکونو عواید د 50 تر 80% یعنی دو چند شوي دي د جمهوریت له وخت نه راهیسې. د فساد کچه ډېر ټیټ شوي دي د ګمرکاتو په عوایدو کې، او د دې په څنګ کې د دوی د مصارفو کچه، د مصارفو حسابي هم ډېر شفافیت نه لري متاسفانه. په دې وروستیو ورځو کې داسې راپورونه په مطبوعات کې رامنځته شو چې ګواکې 18 میلیارد افغانۍ یوازې د دوی د مشر د مصارفو د ارتباط په ارتباط کندهار ته انتقال شوی دی، هغه مطالبه کړی دی او ځان ته یو څلوېښت زره کسیزو د لشکر یا د افکارو ډلې د جوړولو پیشنهاد کړی دی او هغه باندې کار جاری دی. نو داسې ابهامات هم موجود دي د افغانستان خلک او د افغانستان ولس ته د نگرانی وړ مسله دی، ځکه چې کچیر عواید زیات شوی دي نو باید خلکو ته خدمات ورسیږي، خلکو ته باید حقوق ورکړل شي. د معلولینو حقوق تر اوسه نه دی ورکړل شوی، د متقاعدینو حقوق چې مخکې اتمر صاحب ورته اشاره وکړ چې د دوی مسلم اقتصادي حق دی او د افغانستان هیڅ یو پخوانی حکومت دوی دغه حق اغماز کړی نه دی، د هغې نه چشم پوشي نه دی کړی. متاسفانه دا دوه کاله کېږي چې د متقاعدین دیخوا اخوا ځي، څوک ورته د دوی مسلم حق نه ورکوي. نو د دې په ارتباط کې باید ووایو چې په دې کې ابهامات موجود دي. شفافیت چې موږ شل کاله باندې غږ وکړ چې دغه مخکنی حکومت هم شفافیت چندان صحیح نه و، اوس هم دا شفافیت موجود نه دی. بینالمللي کومکونو باندې هم خلک ډیر شک او تردید لري. په دې باندې اعمال نفوذ کېږي. یوازې تېر کال کې کیدای شي ما دا مخکې هم عرض کړی وي چې له دیرشو څخه ډیر رهنمودونه او مکتوبونه د اقتصاد د وزارت لخوا جاري شوي دي چې دغه بینالمللي بشردوستانه کومکونو باندې اثر اچولی دي، اعمال نفوذ کړی دي، مداخله کړې دي. حالان دا چې د بینالمللي پرنسیپونو پر اساس چا د مداخلې حق نه لري او نهادونه باید په خپل مستقریتوب باندې دا کار سرته ورسوي. په دې باندې ډېر مشکلات شته، په دې کې شک نه شته.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. اتمر صاحب، د خبرونه وروستیو شیبو ته نږدې شوي یو. ملګرو ملتو خپلو کارکوونکو نارینه او ښځینه وو ته ویلي دي چې دوه ورځې کار ته ورنشي او ملګر ملتونه 3300 کارکوونکي لري په افغانستان کې. که چیرته دوی ښځینه کارکوونکو ته اجازه ورنکړل شي، دا خطر نشته چې دوی بیخي په افغانستان کې خپل کار ودروي؟ هم دغه راز نوري مؤسسي
اول خو زه فکر کوم چې طالبان دې ته نه ازیریږي چې دوی خو ته اجازه ورکړي، ځکه چې په تېره دوره کې ما مخکې عرض دا و چې په تېره دوره کې همداسې یو موقف دوی نیولی و او اوس خو یوازې د ننګرهار دپاره دی، دا په ټولو ولایاتو باندې دوی تکلیف کوي، په کابل باندې هم تکلیف کوي. او زما باور داسې دی چې دوی به بالاخره د ښځو کار ته اجازه ورکړي او دغه تعزیرات به ورځ تر بلې ډیریږي. او یقینا چې بیا ملګري ملتونه یا نور مرستندویه ماسي دوی بیا موقف نیسي. اوس خو دوی تر یو حده پورې چې امکانات دي دغه فرصت طالبانو ته ورکړی چې دوی دې په دغه باندې فکر وکړي، او د دوی وړاندیز هم طالبانو ته دا دی چې تاسو په دې باندې فکر وکړي او په دغه تصمیم باندې بیا کتنه وکړي او په دغه باندې بل تصمیم ونیسي چې دغه کار پرېږدي چې دغه ښځې کار وکړي او مثلا نارینه کار وکړي، کار پیدا شي خلکو ته او د خلکو مشکلات ورځ تر بلې رفع شي. نو
بله،
زه په دې باور یم چې که دغه هغه نشي نو بیا ورځ تر بلې دغه د دوی موقف به کېږي، د دوی موقف سختېږي او بالاخره به دوی یو عملي اقدام ته ورسېږي.
ډېره زیاته مننه کور ودان د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د بشري حقونو څېړونکی ابوالاحرار رامسپور چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندویو د آزادي راډیو خپرونې وس څلور ویش ساعت اوریدای شئ.
لورا زیت ختم چلا شور ډګستا وندې دا ای های ستا وندې دا شپتا پناوړ ماش پچپا حل چپا دا زما وندې دا لورا زیت ختم چلا شور ډګستا وندې دا ای های ستا وندې دا شپتا پناوړ ماش پچپا حل چپا دا زما وندې دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په داغی دخته کی اوس هم دزله در از آغم دیده دزله در از آغم دیده شپی تپنا اولماش پا چوپا حالا چوپا دا زمان دیده لورا زی تختم چلا شور دکستا بنده دا آئے حیستا بنده دا شپی تپنا اولماش پا چوپا حالا چوپا دا زمان دیده